السلام علیکم اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر لس بجې د نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ او د 2011 کال د اکتوبر 15مه نیټه ده. په روانه خبرونه کې مهم رپورټونه لرو. په هغه کې یو رپورټ دا دی چې افغانستان د هندوستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی. په دې اړه به درته رپورټ ولرو چې دا تړون د افغانستان لپاره څه ګټه لري او مرکه هم درته لرو. د دې ترڅنګ به واورئ چې د مسلم لیگ دون ګوند مشر میانواز شریف وایي چې آصف زرداری د پاکستان د بقا لپاره لوی خطر ده. دا رپورټونه او نور رپورټونه وروسته، خو اول به خبرونه واورو چې دا شیبه درته منور شاو وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی، افغانستان او هند ستراتیژیکی تړون لوزنامه لاسلیک کړي. پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري. حکومت ویلي ډیر زر به لوډ شیډنګ قابو کړی شي. او د اټلی د قرض اخیستلو په باور کې 3 درجه کمی راغلی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې د هند په 2 ورځنی سفر دی چې د پاکستان سره یې د هیواد تعلقات د کړکیج ښکار دي. پرون نوموړي د هند سرخار نوی ډیلی کې د دې هیواد د وزیر اعظم منموهن سنگ سره خبرې اترې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیتي اړیکو ټینګولو په لړ کې یې د ستراتیژیکي تړون لوزنامه لاسلیک کړې. د دې وروسته ښاغلي کرزی د وزیر اعظم منموهن سنگ سره یو ګډ خبري غونډې ته وویل.
Afghanistan recognizes the dangers that this region is facing through terrorism.
افغانستان هغه خطرونه پیژني کوم چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې په شکل کې د سیمې پر مخ کې ولاړ دي، او لکه چې د پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه د عام وګړو او زموږ د هیوادونو د اتباعو پر ضد کار اغستل کیږي.
And against innocent citizens of our countries.
په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان تعلقات له هغې وروسته د تناو ښکار شول چې امریکا او افغانستان په پاکستانی استخباراتي اداره د هغه وسلوالو ډلو سره د مرستو تور ولګو چې 13 میاشتې پخوانی افغان ولسمشر برهان الدین رباني وجلې. امریکا د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د شام د رژیم خلاف د قرارداد ناکامه کېدل یو ناوړه عمل ګرځولې دی. په دغه قرارداد کې د شام رژیم ته د مخالفه مظاهره چیانو پر ضد د هنري عملیاتو نو درولو په حال کې د ممکنه سخت کاروایي دړکه ورکړې شوې وه. پرون د یورپ لخوا د امریکا په مرسته تیار کړې شوې دغه مسوده باندې وټونه وشول چې په حق کې یې نه رای واچولې شوې او یوازې روس او چین یې مخالفه رای ورکړه. او سلورو هیوادونو نو هند، جنوبی افریقا، برازیل او لبنان پکې برخه وانخسته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوسان رایس ویلی دوی د یورپی هیوادونو په مرسته د دې قرارداد په تیارولو 2 هفته لګولې وي چې دا راز د شام ولس د بشار الاسد د ظلم نه بچ کړي شي. نوموړی وای امریکا د شام د بحران په حق له د امنیتی شورا د قرارداد په ناکامه کېدلو بدغونی شوی، ځکه چې دا یو فوري اخلاقي ذمہواري او په سیمه کې د امن لپاره د مخ په زیاتېدو خطرې مسله ده. د دې نوړاندې د روس سفارتکارو د شام د واکمن بشار الاسد پر ضد د امنیتی شورا لخوا د بندیزونو لګیدلو د مخالفت خبرداري ورکړی وو، خو په دې مسوده کې د بندیزونو ذکر نشته. البته د هدفي ګامونو پورته کولو خبره پکې لیکل شوې وه. د پاکستان مسلم لیگ قاف ګوند د حکومتي ګوند پیپلز پارټي سره د اتحاد ختمولو دړکه ورکړي. په دې لړ کې د یاد شوی ګوند وزیرانو او مشرانو پرون د پارټي مشر چودري شجاعت حسین سره خپل استفاګانې جمع کړي چې دا راز نوموړی د صدر آصف علي زرداری سره د ملاقات وروسته خپل اخیری ګام پورته کړي. مسلم لیگ قاف دا دریځ لري چې په حکومت کې د شاملېدلو په وخت کومې وعدې دوی سره شوې وي هغه تر سره نه کړې شوې، او د پارټي په پارلماني غونډه کې یې دا فیصله کړې چې د حکومت نه د بیلېدلو وخت را رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بجلی بحران خلک ډېر تنګ کړي، او مسلم لیگ نواز ګوند په دې لړ کې د حکومت خلاف د مظاهرو اعلان کړی. په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ جاری دی چې له امله یې د پېښور په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو مظاهره کړې. په کراچۍ، لاهور، سیالکوټ، چینیوټ، ګوجرانواله او نورو ګڼو ښارونو کې قاریدلو مظاهرینو د بجلی د محکمې په دفترونو حمله کړې او زیاتره ودانیو ته یې اورونه ورته کړي. مظاهرینو دړکه ورکړې که د لوډ شیډنګ مسله هواره نشي نو خپلو مظاهرو ته به دغه ډول دوام ورکوي. بلخوا د اوبو او بجلی مرکزي وزیر نوید قمر بیګا یوې خبري غونډې ته ویلي په راتلونکي کې 2 ورځې کې به لوډ شیډنګ قابو کړی شي. د ایران صدر محمود احمدی نژاد د ترکی په جنوب ختیځه برخه کې د ناتو له خوا د میزایلو د دفاعي نظام لګولو باندې د دغه حیوانات پر ځای کېدل نیوکه کړي. پرون په ایرانی ټلویزیون خپل وینا کې نوموړي ویلي هغه په دې باور دی چې که په مستقبل کې جنگ ونخلي نو د دې پروګرام له مخه به د اسرائیل په اسرائیل د ممکنه ایرانی برید د مخنیوي هڅه کولای شي. صدر نژاد زیاته کړه چې په دې لړ کې د ترکی چارواکي د ایران د ناخوښۍ نه خبر کړی شوی دی. د ایران حکومت سرکاری توګه اسرائیلی حکومت په رسمیت پیژندلونه انکار کوي. د قرض باور یعنی کریډیټ د کجې معلومولو ایجنسی موډي انویسټرز سرویس د ایتلی کریډیټ 3 درجه ښکته کړی دی او د دې هیواد د مالی حالت په حق لای منفي نظر سرګند کړی دی او ویلي دی چې دا په یورو زون کې د قرضونو د سنگین مسلې په ترڅ کې ایتلی او په دې سیمه کې اقتصادي او مالی خطرو سرګندونه کوي. موډي زیاتوي دا هیوا د مالی بحران د جټکو سره مخ کېدل شي خو د دیوالیه کېدلو د امکان نه لري دی. بلخو د ایتلی وزیر اعظم برلسکونی ویلي د موډي سرګندونه د دوی د توقعات مطابق دي او حکومت یې کلکه اراده لري چې د بجټ اهداف به ترلاسه کوي. امریکا په بوسنیایي مشرانو زور راوړی چې په هیواد کې د مهم اصلاحاتو لپاره یو مرکزی حکومت جوړ کړي. دا د امریکا د خارجه چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ خبریالانو ته ویلي دا ډیره د مایوسۍ خبره ده چې بوسنیا کې د عامو انتخاباتو یو کال وروسته هم حکومت نه دی جوړ کړی شوی. د امریکا لخوا دا بیان پرون وروسته له هغې مخکې تراغی چې د امن پر ځای کولو شورا چې پکې 55 هیوادونه او تنظیمونه شامل دي هم د بوسنیا د سیاسي مشرانو نه په هیواد کې د حکومت جوړولو لو غوښتنه کړې و. دا و تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
منور شاو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې تاسو د دې ریپورتونو تفصیل اوریدل شئ. افغانستان د هندوستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. دا تړون د افغانستان لپاره څه ګټه لري؟
افغانستان لپاره ګټه پدې کوي چې هندوستان په مختلفو ساحو کې لکه امنیت، سازی، اقتصاد، تجارت او د زیرفتون په نورولو کې افغانستان سره مرسته کوي.
هندوستان وایي د افغانستان سره په سوله او بیا رغونه کې مرسته کوي.
India stands by the people of Afghanistan, all that is within our means to help Afghanistan.
دا د هند وزیر اعظم منموهن سنگ راغده چې پاړای په روان خبرونه کې په سر کې ریپورت لرو. د مسلم لیگ نون ګون مشر میا نواز شریف وايي آصف زرداری د پاکستان د بقا لپاره لوی خطر ده. په دې اړه هم ریپورت لرو. او وابورې چې د امریکا د ریپبلیکن ګوند یو مهم غړي میټ رومنی په پاکستان سختي نیوکې کړې دي. د وشمه نورو ریپورتونو ترڅنګ ته د میرمنو پاړه ځانګړې پروګرام پلوشه هم لرو. دا هم د دې خبرونه د سر ریپورت. په داسې حال کې چې افغان چارواکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیاتیدونکو نارامیو تر شا د پاکستان لاس یادوي. افغانستان د نهې په ورځ د هندوستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. هند ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزي او د دې هیواد وزیر اعظم منموهن سنگ د افغانستان او د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره په ګډو کوششونو اتفاق کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال همکار هارون باچا په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس ایجنټس په راپور کې راغلی په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په دې ورستیو کې په گاونډي پاکستان په دغه هواد کې د موجودو ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلې اقدام د نکولو لامل سخت انتقادونه وکړل. د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل د سیمې په سیاست کې د یو پراخ بدلون څرګندوي کوي. د ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو وروسته افغان ولسمشر او د هند وزیر اعظم په نوې دهلی کې یوې ګډې خبري غونډې ته مخاطب شول چې دواړو مشرانو په سیمه کې د امن او ثبات راوستلو لپاره په شریک مبارزه ټینګار وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه په هیواد کې بهرنۍ او لاسوهنو ته اشاره وویل چې حکومت یې د هغو خطرو چې ورته پیښې دي درک لګولې او زیاته کړه.
افغانستان recognizes the dangers that this region is facing through terrorism.
افغانستان هغه خطرونه پیژني کوم چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې په شکل کې د سیمې پر مخ کې ولاړ دي او کوم چې د پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه د عام وګړو او زموږ د هیوادونو د اتباعو پر ضد کار اغستل کیږي.
And against innocent citizens of our countries.
افغان ولسمشر چې راپورونه خایي پر پاکستان د انتقادونو سربېره د تیر پیر پورز یو ځل بیا له پاکستان د اورپکو پر ضد د عملیاتو غوښتنه وکړه. د نوې دیلی خبرې غونډې ته په وینا کې د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ خبره په ګوته کړه چې وی ویل
افغانستان ویل be a member of this region and of the international community.
افغانستان با د دې سیمې او د نړیواله ټولنې یو غړی هیواد وی چې د وګړو لپاره با له ظلم او افراطیت نه د پاک یو ژوند هیلو لري او د سیمې د غړو هیوادونو په شمول د خپلو گاونډیو د همکارۍ او مفاهمې په لټه کې بوي.
Members of this region including our other neighbors.
د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ بیا په خپل وار د نوې دهلی خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان او هندستان تاریخي او کلتوري تړاو د ارزښت وړوباله او ذاتي کړه چې افغانان د مدو مدو له جګړو وروسته اوس باید یو سولیز او سوکاله راتلونکي ولري. په دې لړکې نو موري د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونه وکړه. هند افغانستان له خلکو سره د دوی د استعداد د پیاوړي کولو بیا رغونې پرمختګ او سولې په لور مزل کې ملګری دی. موږ هغه څه چې مو په وس کې وي افغانستان سره به د مرستو په لړ کې په کار راولو.
افغانستان
د افغانستان او هند ستراتیژیک تړون په ترڅ کې ویل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصادي پراختیا او د عامه پوهنې د برخو په شمول به په امنیتی او سیاسي چارو کې هم همکارۍ وشي. په دې سربېره دواړو حکومتونو د ماینونو، تیلو او ګاز په مدونو کې د همکارۍ او د پیاوړتیا لوزنامه هم وکړي. اسوسییټډ پریس ایجنټس په خپل راپور کې د افغانستان او هند ترمنځ د دغه نوي ستراتیژیک تړون په تناظر کې د سیمې په تیر بیا د افغانستان د مسلې ممکنه حل ته کتنه کړې ده. ایجنټس په پاکستان کې د یو پخوانی هندي ډیپلوماټ جی پارتاسارتھی لخلي لیکي چې وايي افغانستان او هند کچر غواړي چې په خپل ناټیکاو غونډي په ګډه فشار راوړي نو د په خبره چې داسې کول به په دواړو هیوادونو کې د یو په ګټه هم تمام نشي. نوموړی وایي د دغه فشار په نتیجه کې احتمال لیدل کیږي چې د پاکستان خلک به دغه هیواد په پوز پسې ودرېږي او زیاتوي چې موږ دغه څه کېدل هیڅکله نه غواړو. پارتاسارتھی وړاندې ایجنټس ته ویلي افغانان په پاکستان له تکیه کولو بل کومه چاره نه لري چې په دې لړ کې د دوی سمندر ته د رسیدګۍ اړتیا په ګوته کړې ده. دا ایجنټس راپور د طالبانو د یاغیتوب پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د اوږدې مودې خو بې حوصلې همکارۍ ته اشاره کوي چې د دغې ناکرارۍ اصلي لامل د پاکستان د حکومت هغه ستراتیژي بولي چې د یاغیانو د پټ حمایت پترس کې غواړي افغان حکومت تر خپل کنټرول لاندې وساتي. په افغانستان کې د هند پالیسۍ په اړه بیا ایجنټس لیکي چې د تیرې یوې لسیزې پر مهال یې که له یوې خوا په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد د نړیوال ایتلاف کلک ملاتړ کړی نو له بلې خوا یې له دې کبله چې پاکستان ونه پارېږي د افغانستان په سیاسي او هم په امنیتي چارو کې له لاسوهنې ډډه کړې ده. ایجنټس په عین وخت کې د واشنگټن لپاره د یو پخواني هندي سفیر لالت مین سنگھ لخلي لیکي چې وایي امریکا اوس غواړي هند په افغانستان کې یو پراخ رول ولري او د ده په خبره چې افغان حکومت هم یقینا چې دغسې کېدل غوره کړي. نوموړی زیاتوي د کلونو د یو خواته پاتې کېدو وروسته هند دا مهال تر ډیره د افغانستان د مسلې د حل برخه ګڼل کیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
افغانستان د هندستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. افغانستان د کم هیواد سره په اول ځل دا ډول تړون لاسلیک کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کې د هند په سفر بوخت دی. داغه د سفر او د ستراتیژیک تړون په اړه مې شیبه وړاندې داغه د یو ویان حامد علمی سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دې تړون ګټه افغانستان ته څه ده.
افغانستان او د هندستان جمهوریت پرون یو موافقتنامه لاسلیک کړه چې دا یو ستراتیژیک موافقتنامه ده او د راتلونکو کلونو کې افغانستان لپاره ګټه پدې کوي چې هندستان په مختلفو ساحو کې لکه امنیت، بازارسازی، اقتصاد، تجارت او د ظرفیتونو په لوړولو کې افغانستان سره مرسته کوي.
د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال افغانستان د سیمې او د ګاونډ د نورو هیوادونو حساسیتونه په پام کې نیولې او کنه خصوصا پاکستان چې د هندستان رقیب هیواد ګڼل کیږي.
اول مسله دا ده چې په دې استراتیژیک تړون کې ټول مسایل چې مدنظر نیول شوی دی د افغانستان د خلکو د پاره ده چې دا ډېر مهمه موضوع موږ د پاره د افغانستان د خلکو ګټه ده. یو دوم خبره دا ده چې دا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ده. او درې انده پکې ذکر شوی چې د هندستان او افغانستان کوم تمون چې دا شو دی دا د مونږه چې په بل هیواد باندې کې د استعمالي کی بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ یا اړیکې دی چې د ریس مونا د غیب پاکستان په ضد تماشې کنه تمامې دي.
آیا د خپل نویت دا لومړی تړون د ستراتیژیک تړون چې افغانستان حکومت د کوم بهرني هیواد سره لاسلیک کوي علمي سره
دا اول دی بلې لومړی ځل دی او وروسته هم نور تړونونه امضا کیږي لاسلیک کیږي او خامخا د دې تړونونو لاسلیکو په ځینو کې مهم موضوعات لکه امنیتي مسایل سیاسي مسایل شامل دي دغه اقتصادي او فرهنګي اړیکو کې شامل دي ترونکې هم سیاسي مسایل شته امنیتي مسایل تجارتي مسایل د ټول مهم خلکو او د هندستان خلکو د افغانستان خلکو د نزدیکی او نږدېوالي په اړه خبرې شوې دي چې څنګه موږ کولای شو چې دوه ملتونه یو بل سره
ساسو په خیال هندستان حکومت په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره سره لوبول شي
افغانستان ته یو ګواښ دی بلکې ټول هیوادونه د منطقې هیوادونه د افغان ګاونډیان د منطقې هیوادونه نور نه یوان ته ګواښ دی دا ضرورت لري چې ترزه په ځکه کوم مقابله روان دی ټول هیوادونه اشتاقوی گدارو که او پده که طول حیوادون باید خمقایی و بل سرو که ترسو منگز کولا شو چه تروزن ده منطقی نه لره گویه که منطقی نیوزن زکر چه تروزن دیتر مالا مده که صرف کابل و قندهار نانم کرده ده بلکه انداز چودن روز پاکستان تا حد لوی بخواهدون که گی به هندستان که شروع که پنور حیوادون که گی دا زړه دی چې نه تنها تلویزیون بلکې د مخدره موادو مخدره توکو په ځد هم یو نړیواله موازنه شروع شي ترڅو موږ وکولای شو چې دا پدیدې له منځه یوسو.
او علمي صاحب که په آخره کې دا مراته وایي پرون د افغانستان ولسمشر د هند د بهرنیو چارو د وزیر ایس ایم کرشنا سره او منموهن سنگ سره وکتل د نن ورځې ملاقاتونه به د چا سره؟
نن ورځ ملاقات کېدای شي د هندستان د جمهور ونتروشی او طاقه رژیمو طاقه غونډه کې طاقه مجلس کې دونکو وی چې هندستان د پوهانو خطاب پوهانو سیاسي پوهانو او جنرالانو او د مدني ټولنې له خوا جوړیږي او رژیمو طاقه غونډه کې دونکو وینای کی.
حامد علمی د مشال ریډیو سره په مرکه کې هندستان او افغانستان په داسې وخت کې ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی چې بل پلو د کابل او اسلام آباد اړیکې له تیر سمهاله ترنګلې شوې دي. نو هند ته د افغانستان د ولسمشر سفر او دا ستراتیژیک تړون به په پاکستان باندې څه اغیز ولري؟ راځي په دې اړه د ریپورت وورو خو د لګې دمې نه پس. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په داسې وخت کې له نوې ډیلی څخه لیدنه کوي چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې اغیزمنې شوې او د امریکا متحده ایالاتونو هم په دې خبره زور راوړي چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې پاکستان باید له زړه نه همکاري وکړي او په ځانګړي ډول د حقانی اورپکي ډلې خلاف د عملیات پیل کړي، ځکه چې دا ډله په افغانستان کې میش د نړیوالو ځواکونو خلاف په بریدونو کې لاس لري. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی یو ویان حامد علمی وای هندستان ته د افغان ولسمشر سفر لمخ کې نه ترتیب شوه، خو دوی به په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره د هندستان نه هم رسته غوړي.
موږ غواړو چې هندستان د توریزم په ځد کوم موازنه چې موږ ورته وو په دې کې موږ سره مسرو کې ستاسو په منطقه کې په افغانستان کې په دې زمونږ په هیوادونو کې سولې راشي.
هندستان په افغانستان کې په اقتصادي چارو کې په مرستو بوخته او د 2001 کال نه نیولې تر اوسه د افغانستان سره د رویټرز خبری اژانس په وینا د 2 بلیون ډالرو د مرستو د ورکولو ژمنه کړې ده. هند د افغانستان نه په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال دا باور ترلاسه کول غواړي چې په افغانستان کې دا ډول حالات جوړ نشي لکه په 1990 لسیزه کې چې په افغانستان کې جوړ شول او هیواد د خنه جنگي ښکار شو. رویټرز اژانس لیکي چې هند ته په اوسنی سفر کې په افغان ولسمشر د هندي چارواکو سره یو داسې موافقه هم لاسلیک کوي چې تر مخه به هندستان افغان پولیسو ته روزنه ورکوي. هند او پاکستان دوه سیال هیوادونه دي او چې کله هم یو لوري په افغانستان کې نفوذ زیاتوي نو دا خبره بیا بل ته د تشویش وړوي. نو هندستان ته د افغان ولسمشر اوسنی دوره به په پاکستان ساغیز وکړي. پا پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کارپوه رستم شاه مومند وای هند او پاکستان باید په افغانستان کې خپل سیالي پر مخ وینسي، بلکې دواړه د په یو ډول د افغانستان سره د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي.
ډیره خبره ده چې هندستان هم په افغانستان کې د امن په پروسه کې شامل شي او هندستان یو رول ولري. دا ډیره غلطه خبره ده چې یو ته نږدې کېدل د بل نه لرې کېدل دي او د بل نه داسې بالکل ممکن نه ده کېدای شي چې افغانستان هند سره هم قریب ترین روابط او پاکستان سره هم وي. په دې کې ماته اس تضاد نه ښکاري.
خو افغان کارپو غفور لیوال بیا په دې نظر دی چې ولسمشر کرزی په حساس وخت کې له هندوستان څخه لیدنه کوي او افغانستان اوس هڅه کوي چې د نوو حالاتو په تناظر کې د سیمې د هیوادونو سره نوې اړیکې ونیسي.
افغانستان فکر کوي په دې وختو کې چې هر څومره رعایت د ګاونډیو وشي بیا هم د هغوی د لاسوهنې چارې نه بندېږي په افغانستان کې. نو کله چې په هر صورت دغه لاسوهنې وجود ولري نو افغانستان ولې ونه شي کړای چې د نورو هیوادونو له ښو اړیکو څخه ګټه.
د هندوستان ټایمز خبریال آرتی سنگ وای نوی دلی ته د حامد کرزی اوسنی سفر د ډیر اهمیت وړ دی، ځکه چې د افغانستان او هند اړیکې د هر وخت په پرتله ښې شوې. هند د افغانستان سره په هر ډګر کې مرسته کوي او پاکستان خپلې ټولې هڅې کړي چې کابل او نوی دلی د یو بل نه لري وساتي، خو بریالی شوی نه دی. نو آیا هند په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل رول لوبولی شي؟ آرتی سنگ د دې پوښتنې په ځواب کې وایي.
Karzai is now listening after Rabbani's murder assassination and
کرزی د ربانی د وژل کېدو نه وروسته هند ته په سفر دی او هغه د طالبانو سره د خبرو او مذاکراتو نه تقریبا پشا شوی دی. نو زما په خیال د هندي چارواکو سره به هغه مهمه ستراتیژیکي خبرې وکړي او اخکاره خبره ده چې د دې هر څه په تناظر کې به د هند او پاکستان اړیکې هم اغیزمنې شي. کله چې کرزی د طالبانو سره د سولې خبره کوله هند په دې نارامه وو. اوس چې کرزی له دې دریزه پشا شوی هند په دې خوشاله دی. هندوستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې نیخ په نیغه برخه نشي اخیستی، خو هغه څه چې هند یې د باثبات افغانستان لپاره کولی شي هغه دا دی چې استخباراتي معلومات د افغانستان سره شریک کړي او افغانستان له اقتصادي پلوه حمایه کړي.
آرتی سنگ وایي نوي حالات ښکاره کوي چې افغانستان کې دا مهال د پاکستان په پرتله د هندوستان نفوذ زیات دی، خو بل پلو پاکستاني چارواکي هم تل هڅه کوي چې افغانستان کې حالات د ځان لپاره سازگار کړي.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15215 او 15240 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
او کله مشال ریډیو پروګرامونو ته س نظر لرئ یا غواړی چې څه خاص پیغام لري مونږ ته ریکارډ کړئ، مونږ باغه درته نشر کو په مشال په نوم پروګرام کې. نمبر دی په دې نمبر ریکارډ کړئ 00 2 1 1 1 1. اوس هم یو بل رپورټ. ایسوسییټیډ پریس اژانس د امریکا د ریپبلیکن ګوند د ولسمشرۍ د پخوانی کاندید او میسچوسټ پخوانی والی میټ رومنی په هغه څرګندونو لیکنه لري چې پر پاکستان یې کړې او خبرداری ورکړې چې پاکستان باید دوه مخې پالیسی پریږدي. دوی د امریکا پر ولسمشر هم له پاکستان سره د دریس پر نرمولو نیوکه کړې. د دې لیکنې غټ ټکی تاسو ته حسیبه شهید وړاندې کوي.
د امریکا د ریپبلیکن ګوند د جمهوری ریاست لپاره کاندید میټ رومنی د پاکستان په اړه سخت خبرې کړې او اسلام آباد باندې د افغانستان په جګړه کې د دوه مخې توپ تور لګولی دی. اسوسییټیډ پریس لیکلي میټ رومنی د ګل په مخام د امریکا په نیو همشیر کې رای ورکوونکو یا ووټرانو ته په خبرو کې وویل دا نور د منلو وړ نه دي چې پاکستان د پولې په غاړه د طالبانو پر ضد یو خوا کاروایی کوي او بل لور ته له دوی سره مرسته کوي. رومنی وویل دا به ډېره ښه وي چې ښکاره وویل شي چې ملګرو واورئ، تاسې د دې لوبې دواړه خواوو ته نشئ لوبېدلی، تاسو باید پریکړه وکړئ چې له امریکا سره یې او یا له هغو یعنی له ترهګرو سره. اسوسییټیډ پریس وایي ده د خپل کمپاین پر مهال وویل که له هغو سره یې نو دا کار به ډېرې کړکېچنې پایلې ولري، خو که له امریکا سره یې نو ډېر به ښه وي. روم یې ښکاره نه کړه چې دغه کړکېچ یا ستونزه به څه وي. لیکنه زیاتوي دا د پاکستان په اړه د رومنی تر ټولو سختې خبرې وي او څلور کاله مخکې د ده د تیر ځلي کاندیداتورۍ په برخه کې د پاکستان په اړه د ده د دریس د بدلون ښکارندوی هم وي. هغه محل چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دیموکراتانو کاندید وو او ویلی چې په ځینو وختونو کې په پاکستان کې د پوځي اقدام لاټړ کوي روم یې پر انتقاد کړی وو. ریپبلیکن جمهوری ریاست کاندیدانو او روم یې تیرونه په یمن کې د القاعده د یو مهم غړي د وژلو په برخه کې بیا د اوباما د ادارې ستاینه وکړه. روم یې یو امریکایي تلویزیون سره په نږدې وختونو کې د امریکا د ولسمشر بارک اوباما هغه خبره تر نیو کولاندې راوستې چې ویلي وو امریکا په نړیواله سیالۍ کې نرمه شوې ده. اسوسییټډ پریس د روم یې په خبره لیکنه خلاصوي او وایي چې دوی د نرمۍ په لور ندي خوځېدلي او دوی له ولسمشر سره له ډېرې مودې په نرمۍ تللي وو او اوس یې وخت را رسیدلې چې دوی نو د امریکا د ولسمشر په وړاندې سخت دریځ غوره کړي.
د حسیبه شهید رپورت موریده مشال ریډیو ته مو غوښنیوالې. اوس هم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه یو رپورت لرو. د پاکستان د ټولو ګوندونو د ګډ کانفرنس کې د یو ځکه نستو وروسته د پاکستان سیاستوالو یو ور بیا په یو د یو بل خلاف د تورنو لګولو لړۍ پیل کړې ده. ولې د سیاسي چارو کارپوهانو وینا ده چې دوی په یو بل تورونه د ولس لپاره نه بلکې د خپل سیاسي ګټو لپاره لګوي. په دې اړه پام وکړئ د سراج ظهیر رالیګل ریپورت.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلی دی چې د سو واری مخ کې هم ویلی دی چې د پاکستان پیپلز پارټي حکومت په ولسی مسلو حل کولو کې ناکام شوې دی او صدر آصف علي زرداری د دې ملک لپاره خطر ګرځېدلې ده.
بات کرتے ہیں پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی سیٹ
ریسپیکٹ،
کس منہ سے یہ باتیں
کرتے ہیں؟ پکو مخلو دے دا پاکستان دا خود مختاری او خپلواکی خبری کوي او دا پاکستان دا احترام خبری کوي چې دے پخپلا کچکول گرزوی او دا یو ڈالر خیرات غواړي نو څنګه با خپلواکی دے ملک کے راشی. نو زدا وایم چې صدر آصف علي زرداری د دې ملک او جمهوریت لپاره اوس یو غټ خطر جوړ شوی دی.
د نواز شریف د دې خبرو پترس کې وفاقي وزیر اطلاعات فردوس اشکوان وویل چې نواز شریف په خپل دور حکومت کې ولست تصور کړی دی چې په موجوده حکومت ټکونه کوي.
میا صاحب اپنے مجلس عاملہ کے اجلاس میں سود کنارے بہانے کا پاکستان کے اندر جو اپنے دور حکومت میں کرخات کیا.
میا صاحب د خپل مجلس عاملہ په غونډه کې خپل دور حکومت کې چې د پیو د ولو بیولو کوم ذکر وکړو، تاسو لږ شاته وخت لاړ شئ په کال 1999 کې د هغه وخت چیف اف آرمی سټاف چې کوم خطاب کړی وو او په خطاب کې د نواز شریف پر ضد چې کوم چارج شیټ یا الزامات وو هغه د هم چرته میډیا ولسته وښیي. په یو وخت کې د دې ملک د معیشت څه صورتحال وو، څومره حالات خراب وو او هم په دغه وجه غیر جمهوری قوت راغی او حکومت یې ترلاسه کړو.
کله چې مشال ریډیو د دوی دواړو دا خبرې سیاسي او د بهرنیو چارو تزیه نکار ډاکټر رسول بخش رئیس مخې ته کې خو دی، نو نوموړي پرې خپل دریس صدا سی ښکاره کړو.
ملک کے جو مسائل ہیں اس وقت جس کی وجہ سے کہ عوام سارے پاکستان میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں.
د ملک چې دا وخت کومې مسلې دي چې له کبله یې اولس سړکونو ته راوتلي دي، مرکزي حکومت اولسي مسلې حل کولو کې ناکامه شوی دی او نواز شریف دا غنیمت ګڼي او د دې مسلو نه فائده اوچتولو لپاره او هغه هم د دې اولس سره ملګری شوی دی او نواز شریف د دې په ذریعه د اولس زړونو کې ځای پیدا کول غواړي.
خبریال او تزیه نگار قریش خټک فکر لري چې ټول ټاکنې رانږدې دي او د نواز شریف په شمول ټول سیاسي ګوندونه به په یو بل داسې تورنه لګوي.
الیکشن رانږدې دي او سیاسی جماعتونه چې دی په یو بل باندې به پراتلون کې وخت کې دا سينور تورونم لګی. دا خبره دا نواز شریف سپ سره تر هدا پوری سیوم نازک پارلیمنت کې نواز شند کې په بن کمرې اجلاس شوی او هغه کې یو قرارداد منظور شوی او هغه باندې هم عمل درا باندې شوی او دا موجوده کم اعلامیه چې جاری شوی دا زدا سي نظر لرم چې دا بم نه په دې باندې بم ډېر کم عمل درآمد کې یو دغه وجه دا نه چې حکومت په یا عمل درآمد نه کول واڑی یا پی نشی کولی خو تیار دو حکومت سره نشته ځکه چې په خارجه او په دفاعي امور باندې خورا فوس قبضه ده.
فردوس شکوان دا هم ویل چې نواز شریف له بداسې مخه د داسې قسمه بیانونو نه ډډه کول پکار دي ځکه چې ملک ته ګڼ شمېر مسلې ورپېښې دي، بلکې هغه لا د دې مسلو د حل لپاره د حکومت سره مرسته کول پکار ده. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباد ورځ راوته نه مویت صدرک مینه لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
پلوشه پروگرام تاسو د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې اوریدل شئ، خو کتا سه پیښور کې او همدا شی بعد لاس کړی ته وګورئ نو پوره لس نیمه بجې دي او منور شاه چمتو دي چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هند په سفر دی. پروند دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي تړون لوزنامه لاسلیک شو. د پاکستان مسلم لیگ قاف ګوند د حکومت نه د بیلیدلو دړکه ورکړي. په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري. حکومت ویلي په راروانو دوه شواروزو کې به لوډ شیډنګ قابو کړي شي. امریکا په ملګری ملتونو کې د شام د رژیم خلاف قرارداد ناکامه کېدل یو ناوړه ګام ګرځولې. د ایتلی د قرض اخیستلو په باور کې 3 درجه کمې راغلې ده او امریکا په بوسنیایي مشرانو زور راوړی چې په هیواد کې د مرکزی حکومت جوړ کړي.
د منور شانه مو د خبرونو لنډي زاوري ده. د پاکستان د نن ورځې ورسپانو د بجلی د لوډ شیډنګ پاړه، د دغه یواد د اورګاډو د محکمې پاړه او د کسابانو لخوا د مریضو سارویو د حلالولو پاړه اداري خبرې کړې دي. زمونږ همکار انیسی اجمل د پاکستان د ورسپانو پاڼې اړولې.
روسپانا ډان په خپل اداري کلی کې چې د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د اسلامي نسیاتي کونسل مشر ویلي دي چې ترهګر د اسلام او پاکستان دښمنان دي. کوئټا کې د خبرو اترو پر مهال مولانا محمد خان شیرانی مذهبي او سیاسي ګوندونو ته خواست وکړو چې هغه د امنیت د خراب صورتحال حل رو باسلو لپاره یو ځای شي. اداري لیکي چې تحریک طالبان پاکستان او نور ترهګر تنظیمونو خو د پاکستان پر ضد د جنگ کولو پوس او عام ولس ته وجلو ویلي دي. د پاکستان ولس په دې ځان پویل کول غواړي چې ترهګر تنظیمونو سره کمی خبرې تری شوی دی یا روانی دی، نو دا غیر استبا اخر اولس تر کمی د دې مذاکراتو او سمجوتو لپاره خپل قیمت ادا کوي. روسپانا آج په خپل اداري کلی کې چې دا وخت په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې تشدد په کتو راغلی دی. تیر ورځ په لاهور، فیصل آباد او نور سیمو کې د هنګامو په وخت د پولیس لخوا په مظاهرچیانو انسوګیس شیندلو سره حالات نور هم خراب شوی دی. د لوډ شیډنګ په اړه په قومي اسمبلی کې هم بحث وکړی شو او د صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ بندولو لپاره په ګډه یو قرارداد هم منظور کړی شو. اداري لیکي چې حکومت کا په وخت بجلی پلانټونو ته خپل ادایګیانې ورکړې وي. نن بعد بجلی پلانټونو ته د فرنس اویل سپلای نه بندیدا، خو حکومت اوس هم ډېرې خبرې د ولس نه پټوي. روسپانا جنگ په خپل اداري کې لیکي چې د یو سل سوارلس مسافر ریل گاډو بندیدو وروسته هم د ریلو چارواکو د انجنونو د کمې له وجې ټول مالګاډي بند کړې دي او پاکستانی پوسټ ته هم انجن ورکولو نه انکار کړی دی. اداري لیکي چې پاکستان کې په لکاو مسافر د ریل گاډو په ذریعہ سفر کوي. 13 کالو راسې په ریل گاډو کې مسافرو ته د سہولتونو کمی، کرایانو کې زیاتوالی او د ریلګاډو بندیدو له وجې صورتحال ډیر خراب شوی دی او په تیر وختونو کې چې د ادارې با په اربونو روپۍ ګټلې، نن د اربونو روپو قرضداره ده. دا وخت ریلوی محکمې ته چې کومې مسلې مخې ته دي، که حکومت په وخت دا اداره د بدعنوانه افسرانو نه صفا او د دې ادارې اصلاح او کارکردګي ښه نه کړه، نو د دې محکمې چې کومې لږې ډېرې فائدې پاتې شوې دي هغه به هم ختم شي. روسپانا مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان ولس غوښه په شوق سره خوري، خو دوی ځان د دې نه د خبرولو کوشش نه کوي چې دا غوښه څنګه ده او د کومو مرحلو وروسته دوی ته رارسي. د مطبوعاتو په ډېرو رپورټونو کې دا په ډاګه کړې شوې ده چې دا غوښه د هغه ځناورو وي کوم چې ناجوړه یا د زیات عمر وي او بل کسابان په څښا ځایونو کې څاروي حلالوي. د ډاکټرانو د وینا تر مخه د ناجوړه ځناورو غوښې خوړو سره انسان ته تبه، ملیریا او د ټیبي مرض هم لګېدای شي. په خبر کې په ډېرو کم دوکانونو کې په باقاعده او قانوني توګه حلاله غوښه ملاویږي. نو لسلا په دې لړکې صحیح پام کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د سولې د عالی شورا د وژل شوي مشر برهان الدین ربانی د هغو معلوماتو په اړه مقاله لیکلې چې د پاکستان او د سولې په حق لای درلودل. دا شان د امریکا بلې ورسپانې نیویارک ټایمز د پاکستان د پنجاب صوبې د وژل شوي گورنر قاتل ته د ورکل شوي سزا په حق لای اداري لیکلې. دواړه مقالې عبدالحی کاکړ لوستي او دا رپورټ یې جوړ کړ.
د افغانستان د سولې د شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی د پاکستان او سولې په اړه څه معلومات درلودل. دا د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوالانو جان پودستا او کیرولین ودهمز د مقالې عنوان دی. دوی وایي دوی میاشتې وړاندې له ربانی سره د هغه په کور کې ولیدل چې ورسره د سولې په اړه ډیپلوماټیکې هڅې بحث کړي. دوی زیاتوي برهان الدین ربانی ورته وویل چې طالبان د خبرو اترو میز ته راتلل غواړي، خو دوی پاکستان داسې کولو ته نه پرېږدي. د دې لپاره یو مهم ثبوت او مثال د طالبانو د لوړ پوړي مشر ملا عبدالغنی برادر د کال 2010 د فروری په میاشت کې د پاکستانی چارواکو لخوا نیونه ده. د لیکوالانو په وینا برهان الدین ربانی دا دلیل هم ورکړی چې طالبانو ته مالی مرستې پاکستان ورکوي او چې کله دا سرچینه وچه کړل سي نو په افغانستان کې امن راتلل ممکنه دی. خو د واشنگتن پوسټ په وینا برهان الدین ربانی دا هم ومنله چې د افغانستان د ټولو ستونزو ذمہ‌وار یوازې پاکستان نه دی، بلکې خپل افغانان هم باید یو د منلو وړ سیاسي حل پیدا کړي. د دوی په وینا د هیواد سیاسي نظام په افغانانو کې یو پیاوړی ملاتړ نه لري. ځینې افغانان فکر کوي چې د کابل حکومت په ځانګړې توګه له احتساب مبرا دی او یوازې د اعلی طبقه وړه ډله شتمنوي. بلخوا د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د عدالت لخوا د مرګ د سزا او رولو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه وایي دا سزا له پاکستان څخه د هیلي یو ډول تت تصویر ورکوي. نیویارک ټایمز وایي د ترګري د مخنیوي عدالت جج سید پرویز علی شاه او ځانګړي څارنوال لخوا دا کیس پای ته رسول د دې خبرې یادونه کوي چې په پاکستان کې اوس هم زړور خلک شته. ورسپانوی ممتاز قادری اوس هم د خپلې سزا پر ضد د اپیل حق لري، نو په داسې حال کې د پاکستان د عدالتي نظام امتحان لا پاتې دی. نیویارک ټایمز وایي چې د پاکستان له مشرانو او اولس سره اوس هم ځینې خوشسته. آیا دوی داسې ملک غواړي چې پکې د ممتاز قادری غوندې جنونیان کولای سي وغواړي؟ هر هغه څوک چې د دوی له فکر سره اتفاق نه کوي، یا خو یې وځوروي یا بیا ووژني، یا بیا دوی داسې هیواد غواړي چرته چې انصاف او برداشت وي. د نیویارک ټایمز په وینا همدا د سلمان تاثیر بصیرت وو او باید دا هیر نکړل سي.
تاسو د عبدالحی کاکړ نه د نړیوالو ورځپاڼو مهمې ادارې اورېدې چې د پاکستان او افغانستان په اړه لیکلې وي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې لیکل شوی دا وخت چې د امریکا په خپل بجټ کې مسلې دي. د امریکا په کانګرس کې په لګښتونو کې د کمی راوستلو داسې وړاندیزونه دي چې لمخې به د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو لپاره د امریکا په امداد کې کمی راشي. دا چې څنګه د ملیحه میرزاده نه به د مقالې په غټو ټکو کې واورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال سټیون لی مایرز لیکي د امریکا په بجټ کې د بحران لامل په دوو لسیزو کې په اول ځل په هغه بهرني امداد کې یو لوی کمی راغلی چې امریکا یې نورو هیوادونو ته ورکوي، او زیاتوي چارواکي دا په نړۍ کې د امریکا د اثر د ختمېدلو نښې بولي. لیکوال لیکي د امریکا د پارلمان غړي په دې هڅه کې دي چې په کمی قرضه کې کمی راولي. د امریکا سینټ او ایواني نمائندگان د بهرنیو چارو وزارت او د هغې سره تړلې امداد کې د کمی وړاندیز په داسې حال کې کړي چې په نړۍ کې یو لویا بشری مسله ده او لوی سیاسي بدلونونه روان دي. د دې وړاندیزونو تر مخه به افریقا لپاره خوراک او دارو کې قدرتي آفت زده هیوادونو لکه جاپان او پاکستان او د منځني ختیځ ته نوي جمهوریتونو لپاره سیاسي او اقتصادي مرسته کې کمی راوستلی شي. لیکوال د بارني امداد په اړه وایي د مرکزي خرچو یوازې 1% برخه جوړیږي او په امداد کې د کمی اثر به هم د دې سره تړلی وي. لیکوال لیکي د امریکا د بارنیو چارو وزارت لمخ کې په عراق کې د نوي سفارتخانه د خلاصولو پلان نه پشا شوی، او تیونس او مصر چرته چې د ټولواکه مشرانو حکومتونه د اوسنی پاسون پر مهال غورځېدلي لپاره به په خرچو کې کمی راوستلی شي. لیکوال د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دغه خبره تکراروي چې په هغه سیمو کې د جمهوریت خبره کیږي چې اول یې تصور هم نه وکړي، خو د بده مرغه دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې امریکا د لوی اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ ده. لیکوال په خرچو کې کمی ته د کتلو سره لیکي د بهرنیو چارو وزارت او په بارني امداد کې تر ټولو زیاته کمی د اپریل په میاشت کې راوستل شوی چې بلین ډالر ده. لیکوال لیکي د امریکایي پارلمان ځینې غړي په دې فکر دي چې په بجټ کې مسلې په زور د ځان سره یو بنیادي بدلون راولي چې بهرني امداد څنګه خرچ شي. د لیکوال په خبره د 2010 مالي کال په بجټ کې د بهرنیو چارو وزارت لګښتونه 55 بلین ډالر وو، خو بیا د 2011 کال د بجټ لپاره په اخیره کې دغه لګښتونه 90 بلین ډالر ته راکم کړل شو. لیکوال وړاندې لیکي د روان مالي کال لپاره اوس انتظامیه 95 بلین ډالر د مختص کولو وړاندیز کړي چې
اشاریه او بلین ډالر به عراق، افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړي کیږي. لیکوال لیکي که څه هم دا وخت سیاسي بدلونونو ته په کتلو سره د نوي مالی کال حتمی بجټ لا څرګند نه دی او په دې اړه د کانګرس ځانګړي کمیټه ته به په مجموعي توګه په لګښتونو کې د یو ټریلیون ډالرو برابر کمی راوستل وي. دا واضح ده چې د دویم کال لپاره به هم په بارني امداد کې کمی وي. سټیون لیمایس لیکي د ریپبلیکن ګوند غړو پاکستان، مصر او فلسطینیانو لپاره امداد سره شرطونه تړلي دي چې که په ملګرو ملتونو کې فلسطینیانو ته غړیتوب ترلاسه شي نو دوی ته به نور امداد نه ورکړل کیږي. خو بیا د اسرائیل لپاره د 3 بلیون ډالرو بهرني امداد هماغه شان دی چې دا ښایي په کفایت شواره کې هم ځینې خرچو کې بدلون نه راسي.
ملیحا امیر زاده اوس هم ورزو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د سی ڈی او کیسټ خرڅولو دکانونه د تیرو سو میاشتو بندېدو وروسته یو ځل بیا د موسیقي او فلمی هنر د مینوالو پر مخ پرانیستل شوی دی. کیسټ خرڅونکي وایي چې کاروبار یې په امن پورې تړلی او اوس چې د جلال آباد ښار په امنیت ډاډه شوی یو ځل بیا یې خپل دکانونه د موسیقي د مینوالو په وړاندې پرانیستي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد را کوي چې رپورټ د موسیقي په غږ پیلېږي.
په جلال آباد ښار کې د سی ڈی او کیسټ خرڅولو دکانونه چې د سمودی راهیسې بند وو یو ځل بیا د موسیقۍ او فلمی هنر د مینوالو په وړاندې پرانستل شوي دي. کیسټ پلورونکي وایي چې کاروبار یې د امن پورې تړلی او اوس چې د ښار په امنیت ډاډمن شوي بیرته یې خپل روزګار ته مخه کړې ده. سو تنو کیسټ پلورونکو مشال ریډیو سره خپلې خبرې صدا رنګ شریکې کړې.
زمانو سفیر زما د کیسټ دکان دی، ډی وی ډی او سی ڈی کومه ده دغه بمونو مسله او یعنی ډېر وخت دوام واغست. زمونږ دکان نه بم ده دانه بم والو ډېر موده بند و. مخکې خلک بیره راتله اوس خلک زړه ډاډه ښکاره. زمونږ دکان
دی نصیب دی او د جلال آباد د ښار کیسټ او خرڅونکی یم. نن سبا بس دا پښتو مل د ډرامې چې کوم دین ډېر وزي حالات ښه شي نو خامخا خلک د راځي دکان والا او چاله
جلال آباد ښار تلاشی چوک ته سیرمه کوڅه کې کله یوې خوا د کیسټو د خرڅولو په دکانونو کې زیاتوالی راغلی او اوس یې د یو مارکیټ حیثیت غوره کړی، نو له بلې خوا ورته د موسیقۍ د هنر ځوانو مینوالو هم ورمخه کړې ده. دوه تنو مشال ریډیو ته د خپلو ذوقونو په اړه وویل.
زما بدروم دی راغلی ډرامې پسې او جانګیری او سواتی ډرامې پسې پېښور نه ډرامه راشي نو هغه مونږ ګورو خوند وزه ته اخلو.
زما نوم دی الوس او زه راغلی یم د پښتو فلمونو پسې او خاص کر کې د شاسوار او د رمشا کیسټ پنجابۍ جلکې نوې راوتی نو پښتو ویلې هغه ډېر ښه چلېږي. نن سبا د هغې مود دی.
د یادولو ده چې د تیر یو نیم کال راهیسې د یاد مارکیټ په شمول د جلال آباد ښار په بیلابیلو اړخونو کې د سی ڈی او کیسټو دکانونه د بنی بریدونو ښکار شوي وو چې د مالي زیانونو تر څنګ یې د کیسټو د کاروباریانو په منځ کې ویره او ترخه هم خوره کړې وه. خو په جلال آباد ښار کې د تیرو څو میاشتو راهیسې مسلسل امنیت په دې ډاډه کړي دي چې یو ځل بیا خپل کاروبار ته مخه کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو د باز محمد عابد رپورټ اورید. اوس هم د میرمنو پروګرام لرو. پلوشه چې فرخنده وزیر د توړاندې کوي په دې کې تاسو اورئ چې پاکستان کې په میرمنو د تشدد پیښې زیاتې شوې او خاص کر په ملتان کې په وی میرمنې باندې تیرې شوې دي. همدارنګ د هنرمندې نغمه سره مرکه هم اوریدل شي.
پلوشه
بهر کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سولې بیا راګیره په دې اور ده. د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمه پښتنې هم لتان هم لمانه راته غږ کې د اګرانه.
بلوشه
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د ریپورت تا رویټرز خبری اجانس په پاکستان کې د ښځو پر ضد تشدد په استعمال یو مقاله لیکلې چې په دې وروستو کې د ملتان یوې اوسیدونکې سره ناروا سلوک وشو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد تشدد په استعمال کې زیاتوالی راغلی. دا چې د دغې تر شا څه وجوهات دي او د عدالتي نظام په مقابله کې ولې د قبایلي او کلیوالو سیمو اوسیدونکي د جرګې فیصلو باندې تکیه کوي، په دې اړه د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
رویټرز خبری اجانس د پاکستان د ملتان د ښار یوې 28 کلنې جینې اسما فردوس کیسه لیکلې چې د اپریل په میاشت کې پرې دوه کسانو تشدد وکړ. کور ته یې ننوتل، د لاس شپږ ګوتې او پوزه یې ترې پرې کړه او لاسونه او شونډې یې زخمی کړې، او دغه سزا ورته په دې وجه ورکړل شوه چې خاوند یې د خپلو خپلوانو سره لانجه وه او هغوی د بدل اخیستلو لپاره داسې وکړ. د هغې بېوسه پلار اوس نه پوهېږي چې د خپلې ځپل شوې لور سره څه وکړي. په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن د 2010 کال رپورټ وایي یو کال کې په ملک دننه 800 ښځې د غیرت په نامه وژل شوې او 9700 ښځو سره جنسی زیاتی وشوه. د بشری حقونو کمیشن د پښتونخوا صوبې مرستیال چیرمن شیر محمد خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې په کلیوالو سیمو کې د ښځو پر ضد تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی.
پاکستان کې زیاتره کم کلیوالې علاقې دي، هغه که د پښتنو سیمه ده، که هغه د سندیانو سیمه ده، که هغه د پنجاب ده او که د بلوچ ده. نو په دې کې ورځ تر ورځه یا د مذهبي جنون په حواله باندې یا د معاشرې د تعلیمي څاندګۍ په وجه باندې د زنانو سره تشدد چې دی دا زیات شوی دی په یو بانه یا په بله بانه، او هغې کې دا ضروري نه ده چې یو زنانه دې څه جرم کړی وي.
رپورٹ وائی د تشدد زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې شوې دي. شیر محمد خان یې وجه بیانوي.
پنجاب کې کتا سوچو کوي عملن خو ښکاری نه مخامخه، خو هلته کې د مذهبي جنونیت چې دی نو دا هلته ډېر زیات دی په نسبت د پښتنو د خاورې، ځکه چې هلته دومره مدرسې دي او هلته دومره لوی درسګاهونه دي چې هغه د زنانو خلاف پروپیګنډه کوي.
خو بلخوا بیا د لاهور های کورټ سابقه جج جسټس ناصره جاوید وایي چې د پنجاب سره سره د پاکستان په نورو صوبو کې هم ښځې د تشدد ښکار کیږي.
جو آپ نے بات کی کہ پنجاب میں سب سے زیادہ یہ واقعات ہیں،
تاسو د پنجاب صوبے خبر وکړه چې دا سپې کې حالت زیات کیږي، نو زما په فکر په نور صوبو کې دا سې کم نوي. په پنجاب کې د مواصلاتو لارې زیات دي، نو ځکه معلومات پر هم زیات وي.
د تھامس رویټرز فاؤنڈیشن په نامه د ادارې رپورٹ پاکستان په هغه دریو هیوادونو کې شامل کړي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ژوند لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. جسټس ناصره جاوید په دې اړه وایي،
اوس دا سې هم کېدای شي کنه چې په پاکستان کې میډیا ته ازادي ترلاسه ده، او دا هم ده چې په ملک کې دننه یو شمېر الکترونیک او پرنټ میډیا وجود لري، نو ځکه هم داسې پیښې مخې ته راغلي دي. داسې ډېر هیوادونه شته چې پکې داسې خبرې مخې ته نه راځي. چیرته چې هم فیوډلي نظام وي هلته د ښځو سره زیاتی کیږي، او په پاکستان کې هم دغه مهمه وجه ده چې اوس هم دلته فیوډلي نظام نه دی له منځه تللی.
په پاکستان کې د ښځو پر ضد په تشدد کې ورځ تر ورځ د زیاتوالي تر شا لاملونه بیانولو سره شیر محمد خان وایي چې ککړ کسانو ته عدالت سخته سزا نه ورکوي، نو ځکه داسې جرمونه مخې ته راځي.
پولیس په دې کې ماده خپل کردار ادا کوي، او نور عدالتونه چې دي نو هغوی هم دې ته دغه خلکو ته چې کوم د زنانو خلاف تشدد کوي هغوی سره فی ورکوي، هغوی له سنګینې سزا نه ورکوي.
په پاکستان کې د ښځو د تحفظ لپاره قانونونه جوړ شوي، خو بیا هم ولې داسې پیښې مخې ته راځي؟ د دې پوښتنې په جواب کې جسټس ناصره جاوید وایي،
دا خبره تر څه حده سمه کېدای شي چې د کار کولو په ځای کې د ښځو سره د جنسي زیاتی پر ضد قانون اوس جوړ شوی، خو دلته لویه مسله د ښځو پر ضد کورنۍ تشدد دی چې تر اوسه زموږ پارلمان د دې خلاف د قانون منظوري نه ده ورکړې. اول دا بل قومي اسمبلی ته لاړ چې ډېر په ګرانه یې منظوري ورکړه، خو بیا سینټ نه منظوره کړه، چې مطلب یې دا دی دا قانون نشي جوړېدی. اوس چې اختیارات صوبو ته ورکړل شوي، نو دا بل به بیا د نوې سر نه د هرې صوبې په اسمبلی کې اچول پکار وي.
رویټرز خبری اجانس لیکي په پاکستان کې بیا په قبایلي سیمو کې د فیصلې لپاره د جرګې نظام موجود دی چې پکې د بېلابېلو کیسونو فیصلې لے کی گی خو خزے ددے فیصلوں نہ بے برخوی د جرگی د فیصلوں پا اڑت قبائلی سیمو مشران وائی چے عدالتی نظام رووی ندوی داخ گنی چے دوی دخپلو مسلو فیصلے پا دے لارا اکڑی د جرگی د فیصلوں پا اڑت قبائلی چارو کارپو او د پختنو د ٹولن مبارز ڈاکٹر سید عالم مسعود وائی چے پدے جرگو کے دخزو حق او خوخی تا توجہ ورکل کی گی
پختنو جرگی چې کم زرگا او گل سفر کړی دی په دې سفر کې خزا خو پریدا ماشوم یا تر دې چې غوا او ګډ او څاروي د دوی حقوق کم شته دی او د دوی په حواله سره فیصلې کیږي او د خزې په حواله سره خو داسې سوال نه پیدا کیږي چې ګنې دا د خزې د مرضی خلاف شي
خو بیا جسټس ناصر جاوید بل نظر لري
تمام سپریم کورٹ او هاي کورٹ نے کہہ دیا کہ
سپریم کورٹ او هاي کورٹ د جرګې ټولې فیصلې غیر قانوني بللې دي د جرګې فیصلو کې خزا د جرګې غړې نوی نئی اوریدنه کیږي او نو په فیصلو کې شاملېږي او د جرګې زیاتره فیصلې د خزو خلاف وي او ځای خلک دوی ته زکزي چې دوی د سردارانو تر فشار لاندې وي د مخترمای فیصله هم جرګې کړې و او تاسو وګورئ چې دا څنګه فیصله و
خبري ایجنټس رويټرز د هيومن رائټس واچ د یو سیډونکو علي دایان حسن دخلیلی کی چې د مخترمای په شان کې سونه د هغه قانون ناکامۍ ته ګوت نیسی چې مجرمانو ته د سزا ورکول پغرس جوړ شوی دی
بلوشا
اوس هم راځو د وتلې سندرغاړې نغمې د مرکې لومړۍ برخه ته چې وای د سکول د وخت نه سندرې ویل پیل کړې دي
زه خو چې ماشوم وم لکه د سکول دوران ما ډېر شوق سکول دوران کې ما په مکتب کې په سکول کې دا شاعري په ترنم کې به شیرونه ترنم کې ویله او همداسې د سکول چې فنکشن کېدله پروګرامونه به کېدې دغه فنکشنو کې به مې برخه اخیستله بیا په ما باندې استادانو ترانې ویلې ول ساعتونه ښه راغلی نو په هغه وړکتوب کې ما لږ لږ بس مینه او شوق مې ورسره و نو کله چې بیا پیغله شوم شوارس کاله شو بیا ما دا په رسمي شکل یعنې رااله ما ټي وی ته هلته استادانو ما نه انټرویو واخیسته زه پاس شوم بیا مې د شپاړس کاله په عمر وم چې ما دا شروع کړې رسمي یعنې د هنر دنیا ته راغلم
چې کله مو دغه په رسمي توګه باندې شروع وکنو او یاد لرې ولنه سندره مو کومه یو
بلې و ډېر ښکلې سندره و چې البته هغه وخت ما زه وړه وم شاعري مې کوله ما خپل وو ما اول ځل خپل شعر ویل دی چې سوزم په غمو کې په چلند زمانې پوزې مې له خولې نه ستا د مینې ترانې
ډېر ښه نغمه په افغانستان کې د کوم ځای او وروڼه خویاندې مو څه دي او دا چې دا نغمه نوم خپل دی که نه
زه د افغانستان نه د قندهار د سیمې یم زه د قندهار په ښکلي تاریخي ښار کې زېږېدلی یم او بلې زما یوه خور ده او یو ورور لرم فعلا زما پنځه ورونه وو خو په دا جنګ جګړو کې دا دونه موده کې چې افغانستان حالات تاسو معلومه ده چې موږ سترګې غړې ولیدي بس جنګونه دي زما څلور ورونه په جنګو کې او یوه خور مې شهید شوې ده اوس په فامیلی کې زه سرته ځای وایم او یو مې خور پاته ده
سمه ده او نغمه نوم تاسو ما پوښتنه وکړه چې دا نغمه نوم خپل دی که نه دا مو چا درته مور پلار درته د مینې نه کېښو دی
نه زما نوم نغمه نه ده اصلا زما نوم خاطرې ده په کور کې ماته ټول خاطرې وایي زما د وړکتوب نوم مې خاطرې دی هنري نوم مې نغمه ده چې ما خپله په ځان کېښودله زه چې کله هنرمند شوله ما نه غوښتل چې څوک ما وپېژني چې زما فامیلي زما سره ډېر برخلاف وو زه نه پرېښودلم نو د یو څه موده مې د خپل فامیل نه په پټه دا کار کاوه نه چې کله ورونه او فامیلي مې خبر شو رښتیا زه وهلو ټکول م راته راکې بیا زه وتښتېدم د کاکا کور ته رالم پټه وم بیا د کاکا نه میل په غوښته مال چې دا دوی ما وهي بیا لږ کاکا مې ښه و لکه روشن سړی وو یعنې روشن فکره و دونه دغه نه تعصب یې نه درلودې دې خبرې سره البته هغوی په کابل کې پاتې کېدل بیا زه د قندار نه کابل ته رالم نو هنري نوم زما خپله نغمه دغه ده ما خپله نغمه خوښه کړې ده
خاپېری او نغمه دواړه نومونه مو ډېر زیات ښایسته دي دا راته وایي چې یاد لرې تر اوسه پورې مو څومره سندرې ویلې دي
تر اوسه نه والله ډېره زیاته ده د سلګونو نه زیات ده یعنې زرو ته اوښتې ده خو په یاد مې نه دي ځکه ما سره بېخي حساب نشته ځکه زه هر کال کې لس سیډیانې باسم نو په هر سیډي کې څومره ډېرې سندرې نو دا سندرې زما ذهن کې نه ده پاتې
نغمه تاسو په پښتو موسیقۍ کې یو نوم لري د مقام ته چراتلې تاسو ته خلک ډیر احترام لري او ډیر مخخوي د زیته چراتلې نو نغمه د کوم مشکلاتو نه تیر شو
ولا ډیر مشکلات واقعا موږ په ازما په کورنۍ کې یوازې دا کار ما کړی د ازما زموږ دسې د خاندار خلک اول تاسو ته معلوم دی چې هغه تنګ نظر متاسبه خلک دي هلته په خاندار کې زه چې د وم سنف مې وویل ورسېدله زما ورونو زما مور ته وویل چې نور زما د مکتب ته من لېږي نور بس ته هلته چې نجلۍ پېغله شي او ماشومتوب کې مکتب ته لېږي یو نیم کورنۍ بیا چې پېغله شي مکتب ته مېږي نو ډېره بیا خصوصا د هنر په ډګر کې خو ډېره زیاته مشکلات ما لیدلی دی وهل ټکول نو هر په هر کار کې چې بس دغسې یو مشکل نه وي سړی داسې مقام ته نه شي رسېدلی.
سړي سندرغاړي چې دي که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي دوی د خپلو ښځو همکارو سره څومره خیال ساتي د دوی څومره مدد ورسره کوي؟
ډېره ښه. ما تر اوسه د منګل صاحب سره غبرګې سندرې ویلي دي، تر اوسه مې نور سړي سره بېخي ما سندرې نه دي کړي. نو برخورد یې ښه ده. د سړي هنرمندان ګورم په سبي کې ورسره مخامخ کېږو، ډېر نایس، ډېر ښه با تربیه ټول سندرغاړي، مؤدبه خلک دي، د زنانو سره ډېر الف کوي، ډېر کومک کوي. نو تر اوسه متاسفانه ده ما ته د فامیل له خوا ما ته اجازه نه راکول کېږي، کنه زما ډېر زیات مینه ده چې زه خیال محمد استاد ما نه څو ځله تقاضا وکړه، همداسې ډېر ګلوکاران ما نه تقاضا کړي دي، رحیم شاه ډېر زیات چې ما سره غبرګې سندرې وایي، خو بس ما ته خپل ځان زما خپل سټایل ده، بس د فامیل له خوا سره مشکل لرم، اجازه نه راکوي. نو بس په همدا خاطر ما د ټولو بس خیال ساتلی ده.
دا راته وایي نغمه چې په مخکینی دور کې او په اوسني دور کې مو د چا اوازونه خوښتي؟
زه د ټولو سندرغاړو غږ چې یو سندره په ښه انداز وایي، په سوري وایي، ښه شاعري او ښه مسیج ولري او جلب توجه، یعنی د زړه باندې اثر واچي، دا 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 هر دا هر څوک دا خواص ده چې دا سندره خوښي، نه یوازې ګلوکاران، هر انسان د شخصه سندره خوښي چې هغه باندې تاثیر واچي. نو زما د ټولو سندرغاړو سره مینه ده، ټولو ته احترام لرم، مګر هغه پخوانی سندرغاړي مې ډېر زیات خوښيږي، لکه خیال محمد شو، شاه ولی استاد، منګل استاد، استاد والمیر، احمد ظاهر، ناشنات، دا هغه هنرمندان دي چې دوی ځای څوک نشي نیولای، او دوی بس همیشه به همیشه پاتې کیدونکي هنرمندان دي چې همیشه به زموږ په زړونو کې، د خلکو په زړونو کې به ځای ولري، همیشه خلک غږونه خوښوي. نو دا هغه غږونه دي چې هیڅ وخت د چا نه هیریږي. اگر اوسنی هنرمندانو سره زه هم اورم، اوسنی هنرمندانو سره هم ډیر زیات شوق ده.
نغمه، تاسو کابل، پېښور، اسلام آباد او بیا امریکا، دوبۍ، د یو شمېر ملکونو سفرونه مو کړي دي، یو شمېر ښارونو ته تللي، په موسیقۍ باندې پوهه لرئ، څه بدلون راغلی د نن دور په میوزیک کې او د مخکینی دور د میوزیک نه دا څومره بدل شوی دی؟
هر سوی د وخت وخت سره بدلیږي. نو اوس موزیک باندې د غرب اثرات ډېر پرېوتلي دي، دا زموږ خلک، دغه دنیا تاسو ګوري، دا ټول موږ باندې ډېر تاثیرات وکړي، ځکه چې خپل ملک نه موږ مهاجر شو، وتلو هغه غرب خواته لاړو، امریکا ته، هلته نو دغسې موسیقي چې دلته په افغانستان او پاکستان کې لکه چې زموږ په لاس کې وه، هلته نشته، طبعا زموږ په موزیک کې چینجز راځي او راغلی ده. خو زه ډېره کوشش کوم چې خو هغه دور ځان ته و، اوسنی دور ځان ته ده. نو زه خپله شخصا ډېر زیات کوشش کوم چې په خپل موزیک کې چینجز راولم، مګر دومره چینجز نه.
دا وا د دې اونې پلوشه چې تاسو واوریده، د ځان ډېر خیال ساتئ، د الله پامان.
سہرا کی پخکارو تیوں روان، یوں گلاب میں بلاڑوں خیستا خندا یو رزی یو سهرا کی پخکارو شان مسکے شو بے خان میں